مشار اړې په ول خبرونه کې زستا سو کوربا ګل ایازم تاسو ته هر کله وایم. دا وخت په خبر کې د سحر لس بجې دي. په خبرونه کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دا اونیزه خبرونه روربلی او سولې په لور هم در خبرو. فلمړې د دې سات تازه خبرونه وو. دا خبرونه سره ټکی دا پاکستان وزیر اعظم د نوی وفاقي کابینه منځوري ورکړې. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ کلیزه منځل کیږي او ایران وای نوی جنگي جهاز به د چهارشنبه په ورځ وړاندې کوي. اوس د خبرونو تفصيل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست په 13مه د نوی کابینه منځوري ورکړه. واکمن تحریک انصاف ګوند بیګا په خبر شوی اعلان کې ویلي دي چې په کابینه کې به 14 وفاقي وزیران او 15 سلاکاران شامل وي. په دې کې شاه محمود قریشی د بهرنیو چارو وزارت لپاره نومول شوی دی. په کابینه کې به 15 سلاکاران هم شامل وي او دوی به د ګل پورس سوګن پورته کوي. د تحریک انصاف وایي فواد چودري بیګا په یو بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د ګوند یو مخکخ عارف الوی د ولسمشر څوکۍ لپاره نومول دي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د ولسمشر انتخاب به د سپتمبر په 4 نیټه کیږي. عمران خان با نن ماخام قامته وینا کوي او د خپل حکومت ترجیحات او ستراتیژي با اعلان وی. د پنجاب اسمبلی غړي با نن د اگست په 19مه نوې اعلی وزیر انتخابوي. په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار عثمان بوزدار او د مسلم لیگ نون کاندید حمزه شاباس ترمیز مقابله ده. د دې مخکې د مسلم لیگ قاف ګوند پرویز الهی د پنجاب سپیکر او د تحریک انصاف دوست محمد مزاري مرستیال سپیکر منتخب شوی وو. بلخوا پرون د سند صوبې نوې اعلی وزیر مراد علي شاه سوګن پورته کړو. بل پلو د بلوچستان عوامي پارټي مشر جام کمال خان د اگست پر اتلسمه د صوبې نوې وزیر اعلی منتخب شو او نن به سوګن پورته کوي. د شمالي وزیرستان تحصیل بویا محمد خیل بازار کې پرون د اگست په 13مه په یو بمی چاودنه کې یو تن وژل شوی او د درې فوجیانو په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دي. د سیمې چارواکو بیګا مشال اړتیا ویل چې په محمد خیل بازار کې نامعلومه کسانو یو دکان سره نږدې چاودونکي مواد ځای پر ځای کړي ول. په چاودنه کې یو مقامی دکاندار وژل شوی. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. د تورونو پر سر د پیښور های کورټ له لوري د ماتحت عدالتونو 15 لری کړل شوی ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده. پرون د اگست په 13مه په پیښور پریس کلب کې یوې خبری غونډي وروسته دغو ججانو مشال اړتیا ویل چې پر دوی د لګول شو تورونو په اړه دوی ته څه شواهد نه دي ورکړل شوي. په دې کې یو لری کړل شوی جج اورنګزیب مشال اړتیا ویل
پړ مې کانو مړ مې کا لول الزامات موږ باندې شوکاز نوټیس کې لګولي وو. کرپشن اور سوشل کرپشن خو خامخا دغه ریزن دي. تاسو ډېری پیسې ایسټس پر یې اغستې. تاسو ته بینکس کې به تاسو پته لګي هغه ارسه اوپن دي انکوایری ته.
دا په خبر های کورټ استر جج د اگست په 19مه د یوی زنانی جج په شمول 15 ججان د درغلیو د تورونو پر سر لدندې لري کړل. عدالت ویلي د کرپشن او ناسم چلن له وجې دغه ججانو خلاف قانوني کاروایی شوې ده. خو دغه ججان دا تورونه ردوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا ادارې یوناما د کابل د دشت برچی د سیمې په یو خونځي مرکز روسته برید غندنه کړې ده. د دوی په خبره په هغه برید کې د وړل شوو زده کوونکو شمېره سلبیختو ته رسیدلې ده. خو افغان چارواکو تر دې مخکې په دې چاودنه کې د 14 زده کوونکو د وژل کېدو راپور ورکړی وو. د اگست پر 13مه د یوناما په خبر شوي بیان کې د ادارې د مشر تا د میچی یاماموتو له خولې ویل شوي چې د اگست پر 15مه د برید چې په قصدي ډول یې زده کوونکي په نښه کړل یوازې د ترهګرۍ یو بزدلانه عمل بلل کېدی شي. نوموړي زیاته کړه چې ملګري ملتونه له ټولو افغانانو سره خپل پیوستون ته دوام ورکوي او د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ته ژمن پاتې کیږي تر څو جګړه پای ومومي. په افغانستان کې نن د خپلواکۍ د اعلان 99مه کلیزه نمانځل کیږي. افغانستان د بادشاه امان الله خان تر رهبرۍ لاندې په 1919 میلادي کال کې له انګریزانو د خپل هیواد استقلال اعلان کړ. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د دې ورځې په مناسبت ځانګړو مراسمو ته یې خاص امنیتي تدابیر نیولې دي. هر کال د افغانستان د استقلال په مناسبت په کابل او جلال آباد کې جشن او رسمي مراسم وي. تمه ده چې 2 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي چې لننه پیلیږي. د حج مراسم به د اگست له 19 تر 23 تر سره شي. حاجان به په مکه کې د لمانځه وروسته سبا عرفه غونډې ته ځي. د دې وروسته به په مزلفات ځي او شیطانان به په کاڼو ولي. حاجان به درې ورځې په مینا کې تیروي او د حج په آخري ورځ به قرباني کوي. سعودي چارواکو د حاجیانو امنیت او نورو سهولتونو لپاره انتظامات مکمل کړي دي او په ځانګړې توګه په مینا کې یې حفاظتي ګامونه پورته کړي دي. د ایران د دفاع وزیر وای هیواد باید د میزایل صلاحیت نور پیاوړي کولو لپاره په راتلونکي اونۍ کې نوی جنگي جهاز وړاندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د تهران د وسلو پروګرام او سیمه ایز نفوذ مخنیوي لپاره هڅې کوي. د ایران فارس خبری اژانس د اګست په 13 د بریګیډیر جنرال امیر حاتمی په حواله ویلي دي چې په دې میدان کې ښه پوهه لري او دوی ورته اړتیا لري. حاتمی ویل چې نوی جنگي جهاز به د اګست په 2 یعنی چهارشنبې په ورځ د ملي دفاع په ورځ خلکو ته وړاندې شي او خلک دا البتکه وګوري. کرملین وایي د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین، شام، ایران او د پایپلاین پروژې په اړه تر 3 پورې ډېری سنجیده او تفصیلي خبرې وکړې. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف د نن د اګست په 19 د غونډې په اړه تفصیلات خبریالانو سره شریک کړل. د دې ملاقات په اړه لږ معلومات شریک شوي دي. چارواکو ویلي دي چې دواړو مشران به خبري کانفرنس نه کوي او نه به رسمي بیان جاری کوي. اور اس سے خبر د کرکټ درکو. د هند او انګلند ترمنس په نوټینګم کې د دریم ټیسټ میچ په لومړی ورځ هند د شپږو لوبغاړو په زیان 3 رنزونه جوړ کړی دي. د 5 ټیسټونو میچ د ټیسټ میچونو سیریز کې 2 لوبي انګلند ګټلې دي. نن د ټیسټ میچ 2 ورځ ده. دا د مشاله ډی خبرونه. کدمره ودونکو خبرونه مو واوریدل. کچره سره دروانه غړي تر پای پاته شي نو نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټونو او د ونیز خبرونه تفصیل به واوري. د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان د نوی کابینې منځوري ورکړې ده. د نوی وفاقي وزیرانو په اړه کارپوهان سوای
پدې کې چې کمرکان دي زیاتره هغه کسان دي چې هغې په ماضي کې هم په حکومتونو کې پاتې شوي دي او د دوی په خپل وزارت کې داسې څه په زړه پورې کاروایي د دوی په کریډیټ باندې نه ښکاري.
د پاکستان نوی حکومت به د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان عملي کولو لپاره څه تګلاره ولري او که نه؟
وزیر اعظم جوړ شو نو دی به زما په شرمن دی داسې خبرې نه کوي بلکې دی به ډېر محتاط وي.
په اورګزو کې مرکزی روغتون کې د صحت کارکونکو احتجاج له وجې ناروغان ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. په رورولي خپرونه کې به واوري چې په لندن کې مېش پښتانه څومره مذهبي ازادي لري.
یعنی د هر دین لپاره چې هغوی څه فعالیت دلته په دې ملک کې څوک لري او اقلیتونه موجود دي هغوی هغه شته دی. یعنی فعالیتونه شته په پراخه.
دویمه اونیز خبرونه د سولې په لور هم درخبرو. د دې تر څنګ په خبرونه کې نور رپورټونه شننې او تبصرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. کډمانو ودونکو تاسو د مشال رادیو د سحر لسو بجو خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د وفاقي کابینې د غړو نومونو منځوري ورکړه. نوی کابینه به د ګل پوره سوګن پورته کوي. په وفاقي کابینې کې 14 وزیران او 15 سلاکاران شامل دي. بلخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ولسمشري لپاره د ګوند یو مخکښ عارف الوی هم نومول دي. دا پاکستان نوی وفاقي کابینې لپاره د نومول شو وزیرانو او وزارتونو تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د اعلامیې تر مخې عمران خان وزیر اعظم شاه محمود قریشي ته د خارجه وزارت، فواد چودھری ته د اطلاعاتو او نشریاتو، اسد عمر ته د خزانې وزارت او پرویز خټک ته د دفاع وزارت ورکړو. د دې ترڅنګ شیری مزاری به د بشري حقوقو، شفقت محمود به د تعلیم او د پخوانی فاټانا نورالحق به د مذهبي چارو وفاقي وزیر وي. او داشن عامر محمود کیانی د صحت، غلام سرور خان د پېټرولیم، طارق بشیر چیما د سفران، شیخ رشید احمد د ریلوي، د متحده قومي مومنت فاروق نسیم د قانون او انصاف، او خالد مقبول صدیقی د انفارمیشن ټیکنالوژي، او د گرین ډیموکراټیک الاینس ډاکټر فهمیدا مرزا د بین الصوبای رابطو، او د بلوچستان عوامي پارټي زبیده جلال د دفاعي پیداوار وفاقي وزیر جوړ کړی شو. په 15 مشیرانو یا سلاکارانو کې بابر اوان د پارلماني چارو سلاکار وټاکل شو. د سټیټ بینک پخوانی گورنر اشرت حسین د درجاتي اصلاحاتو، امین اسلم د ماحولیاتي بدلون، محمد شهزاد د اسټابلیشمنت ډیویژن، او عبدالرزاق داود د صنعتي پیدا داور سلاکار جوړ کړی شو. په پاکستان کې د سیاسي چارو تجزیه کارن د نوي حکومت په دې کابینه باندې سوایي مشال ریډیو چې په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر فخر الاسلام نو پوښتل نو هغه وویل که څه هم مخالف ګوندونه به د سیاسي اختلافاتو په وجه په دوی ټکونه کوي خو د نورو حکومتونو په پرتله دوی ډېره ښه کابینه جوړه کړه.
وزیران مشیران آغا اصل کی حکومتوں نے صرف کابینہ میں چلے گی بخلی مشینری دہر محکمہ صوبائی سیٹ اپ وزیران تعداد چلے آپ خزانہ والے بہت جوڑی روزہ خدا رہے خبر ہے کہ دیر ماہرین خلق اوسطی شوی دی.
اسلام آباد کے سیاسی چارو تجزیہ کار و خبریال احسان حقانی مشال ریڈیو تپدی اڑا اوئے
پدی کے چکمر کاندی زیادتر کسان دی چاغی په ماضي کې هم په حکومتونو کې پاتې شوي دي او د دوی په خپل وزارت کې داسې څه په زړه پورې کاروایي د دوی په کریډیټ باندې نه ښکاري. شیخ رشید مثال په طور د ریلوې وزیر پاتې شوی دی خو د هغه په دور کې د ریلوې په حالاتو کې هغې څه خاص کارکردګي نه وه. دغه شانتې د دې کیبینټ کې مونږ یو ښه پوینټ که مونږ زیر بحث راولو نو دا چې دا مختصر دی خو په ماضي کې که مونږ ګورو نو اولنی د قسط چې کله د کابینې د وزیرانو حلف پورته کوي نو هغه هم دغه شانتې شل پنځه دېرش پورې او بیا په بل قسط کې پای کې نور توسیقی.
بل پلو د پاکستان تحریک انصاف د ویان فواد چودھری په وینا چې نوی منتخب شوی وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د نوی صدر لپاره کراچی نه د قومي اسمبلی د غړي ډاکټر عارف الوی د نوم منظوري ورکړې چې په ستمبر کې به د صدارت چوکۍ ټاکنو کې برخه اخلي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. درنو اوریدونکو څنګه تاسو دا واورېدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نوی کابینې منظوری ورکړې دا او دوی با د ګل پورا سوګن پورته کوي. درنو کې داسې کمې موقع راغلي دي چې په خیبر پختونخوا وفاق کې د یو سیاسي ګوند واکمنی راشي. څېړونکي وایي چې هم دغه وجه ده چې دا صوبه په پرمختګ کې شاته پاتې ده. خو دا وار دغه موقع راغلي تمه ده چې تحریک انصاف ترې ګټه پورته کړي. خو ځینې څېړونکي بیا دا هم وایي چې یاد ګوند د بدلون ناره وهي خو د هغې لپاره کوټلې او جامع پلان نلری. پدې اړه نور حاضر ته منور شاه پدې رپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان تحریک انصاف تر دې مهال په وفاق او خیبر پختونخوا صوبه کې په حکومتونو جوړولو کې بریالي شوی دی. یاد ګوند تیر وار هم په دغه صوبه کې 15 کاله حکومت کړی وو خو ناقدین یې وایي د زیاترو مسلو په هوارولو کې یې دا عذر وړاندې کاوه چې وفاقي حکومت یې په وړاندې مشکلات راپورته کوي. اوس چې د صوبې ترڅنګ په وفاق کې هم دا ګوند واکمن شوی په خیبر پښتونخوا کې به یې کارکردګي خوي او کسنګه په دې پښتنه سیډونکو او د پېښور پوهنتون استاد اعجاز خټکوای د معمول کارونه په هر حکومت کې سناسه کیږي خو تحریک انصاف د بدلون ناره وهي په کار دا چې اوس یې عملي کړي.
نو اوس به پکې سړکونو به ریپیر کیږي لس کاله مخکې چې شو خراب شي سب نوي سړکونه جوړیږي دغه شي هسپتالونه هغه یو روټین چې سوي هغه کو یو چې حکومت راشي اب رواني دی به پکې څه انیشیټیو ولي چې هغه دا وګورو چې دا د روټین ډیولپمنټل پروسس نه دی نو هغه نه بدل چې دې څه اپروچ وي څه ګورننس تاسو بدل سټایل څه ریفارم څه چینج هغه شی ما ته فلحال نه ښکاري کو دی یو کار مکو چې تیر ځل نه مکړی شي هغه سره مرکز څه تعلق نو چې دی دا وعده بیا کړي وه چې موږ به کرپشن ختمول لپاره دا ایم پی اے ګانو ایم ایل اے ګانو فنډ سی دا ختمو صرف دا یې مکل نو اوم به دا نه چې انقلاب باشي خو سو پازیټیو کار به
دا. راز خبریال مشتاق یوسفزی وایي دا سي ډیر کم شوي چې په خیبر پښتونخوا او وفاق کې د یو سیاسي ګوند واکمنی راشي او دا وار دغه مقرره غلې نو تمه ده چې صوبې ته به یې ګټه ورسي.
مرکز سره دا وجه زمونږ د صوبې چې کوم د بجلی په مد کې پیسې دي نو هغه ډېرې زیاتې دي او هغه صوبې ته میلاویږي نه او دلته خو زمونږ نور څه ریوینیوز نشته دی نو زمونږ ترقیاتی سوچ منصوبې دي نو هغه مونږ انحصار په دغه پیسو باندې دی چې کوم د مرکز نه مونږ ته میلاویږي نو دا اوس یو توقع ده او بل اکثر به زمونږ په صوبه کې چې دی نو د امن او امان صورت حال خراب نو دوی به دا وایي چې یاره چونکې زمونږ سره فاته پاټه ده او پاټه کې زمونږ ریټ نشته دا مرکز سره ده نو دغلته به هم دوی هر څه په الزام په مرکز باندې اچو خو جو چې پټا شامل شوی د خبر پښتونخوا کې چې کوم زمونږ غټ غټ ټوډونو شهرګانې به ډېر خرابې وي هغه به دا وایي چې دا نېشنل هایوې چې کوم محکمه مرکز سره ده ای پیسې نه ورکړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د خپل چوکۍ له سوګند پورته کولو وړاندې مشال ریډیو ته ویلي چې تحریک انصاف په خپل انتخاباتي کمپاین کې له ولس سره کومې ژمنې کړې. د هغې لپاره یې داسې یو شمېر منصوبې په پام کې نیولې چې په ترڅ کې به یې دا صوبا د پام وړ پرمختګ وکړي.
منو شاو چې تاسو رپورت وړاندې کولو قدرمن اودونکو هم د نوي حکومت په اړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي دي چې نوې منتخب حکومت به د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان ناپام اړولو ته نه پرېږدي. ځینې څېړونکي بیا دا وایي چې په تیر وخت کې عمران خان د وسلوالو طالبانو په اړه د نرمي رویې څرګندونه کړې وه، خو ځینې بیا دا نظر لري چې د وزیر اعظم جوړېدو وروسته به نوموړی په خپل فکر کې بدلون راولي. نور تفصیل منو شاوړه کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان د انتخاباتو د ګټلو وروسته په یو لنډ وینا کې د آینده لپاره د خپل پالیسیو مهم ټکي بیان کړل. دا راز د جمعې په ورځ د وزیر اعظم جوړیدلو وروسته یې هم په پارلیمان کې مختصره وینا وکړه، خو تر اوسه یې د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه کوم لایحه عمل نه دی واضح کړی. البته د وزیر اعظم د انتخاب نه وروسته په پارلیمان کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری خپل وینا کې وویل چې دوی بعد عمران خان حکومت مجبوروي چې د ترهګرۍ د مخنیوي قومي پلان عملي کولو لپاره چټک ګامونه پورته کړي. دا چې د عمران خان نوې منتخب حکومت به د لړ کې څومره بریالي شي په دې اړه د انساني حقوقو مبارز او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي.
دا وایي چې کله عمران خان د حکومت چې په خیبر پښتونخوا سود ته او کله هغه ریکارډ وګورو یا د خپل سیاست چې څومره ریکارډ شته چې هغه ته نظر واچو، نه ښکاري چې هغه د ترهګرۍ یا د بیا فسادۍ یا د شتګرۍ خلاف کوټ یا کوټلی اقدام کولی شي یا قدم اوچتولی شي، ځکه چې هغې د ویا تاسو یم چې هغې وایي چې د ګرانتو ته دفتر خلاصې کړي او یا هغې سره یې کله چې بیا پی پی والا وي وخت کوشش کوم چې پاکستان کور سره خبرې وکړي
خو سیڑون کے او خبریال رحیم اللہ یوسف زے وائی د ترهګرۍ ضد نیشنل ایکشن پلان ټولو سیاسی گوندونو په اتفاق جوړ کړي چې عمران خان او د هغه ګوند تحریک انصاف هم پکې شامل وو، او داسې ښکاري چې د وزیر اعظم جوړېدلو وروسته به د نوموړي په فکر کې نور بدلون هم راځي.
خل من دا خو په دې اوس ځان پوهی په دې خبره من دې بیا کې دې شته ته توجه ورکی، خو دا له چې د دو چکم نظر چې کله دې یو د حزب اختلاف یو مشر دې په حکومت کې نو ورو ورو د دو په دې چکم خیالات ته پای کې بدلون راغلی دی. مخکې د دو د پاکستانی طالبان په حق لا هم دا سرای و چې هغه من دې باید اعتراض کړي، خو اوس چې دې وزیر اعظم جوړ شنو دی به زما په خیال باندې داسې خبرې نه کوي، بلکې دی به ډېر محتاط وي. دته به اوس پاکستان فوج او استخباراتي ادارې او نور نور هغوی به والله یو بریفنګ یو معلومات ورکوي.
بلخوا په انتخاباتو کې په بریا افغان ولسمشر اشرف غنی عمران خان ته د مبارکۍ ټلیفون کړی وو چې پکې عمران خان په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د ملاتړ څرګندونه وکړه او زیاته یې کړه چې د پاکستان د امنیت لپاره د افغانستان امنیت ډېر مهم دی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح کر بدرنګ زکه دا چې دا زمين لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمي
موږ ته اندو مين دي نور نه غوړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول ته خپل فلو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو تاسو غواګي قدمونو کو په شمالی وزیرستان کې د خالی پورز بویا محمد خیل بازار کې په یو چاودنه کې یو ځای دکاندار وژل شوی او د درې فوجانو په ګډون 15 کسان ژوبل شول. چارواکو مشال لري ته ویلي چې وسلوالو باریدی مواد په بویا محمد خیل بازار کې ځای پر ځای کړی ول. د چاودنې ذمہواري چا نه ده منلې. نور معلومات عمر دراز وزیر راکوي.
چارواکی وای 13 ورځ شمالی وزیرستان کې په یو بامی چاودنه کې یو ځای کس وژل شوی او د درې سرتیرو په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دي. چارواکی وای بامی چاودنه تحصیل بویا محمد خیل بازار کې وشوه چې یاد بازار کې د یو دکان سره بارودی مواد ځای پر ځای شوی ول او په چاودنه سره یې ځایي دکاندار ووژو او د غلطه 15 نور کسان یې ټپیان کړل. د چارواکو په وینا 15 ژوبل کسانو کې درې امنیتی سرتیری هم شامل دي. د برید وروسته یا د سیمه امنیتی ځواکونو په ولکه کې واخیسته او د لټون عملیات یې پیل کړل. د چاودنې ذمهواري لا چا په غاړه نه دی اخیستی. شمالي وزیرستان کې 2014 کال فوزي عملیاتو پس تر ډیر وخت پورې کلاری وه او د غلطا ځایي ولس خپلې وسلې هم دولت ته جمع کړې چې لا هم د غلطا په وسله بندیز دی. خو په دې وروستیو کې یعنی روان کال فروری میاشتې نه را په دېخوا لسګونه وسلوال بریدونه بامی چاودنې او هدفي بریدونو پیښې راپور شوې چې پکې لسګونه ځایي کسان مشران ځوانان او امنیتي سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. شمالي وزیرستان کې وروستیو کې وخت په وخت د وسلوالو لخوا پمفلیټ هم غورځول شوي چې پکې خلکو ته د حکومت او فوج سره ملاتړ باندې دړکې ورکړل شوی. ځایي انتظامی او فوزی چارواکو په بیا بیا ویلي چې دوی خپل وسه هڅه کړي چې سیمه کې د بدامنۍ دغه پیښو مخه ونیسي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ ل ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال رادیو ته ورشئ.
دلته د خپل فخی راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال رادیو تاسو غواړئ چې کډمر بدون کو بالکل تاسو کولی شئ چې د سمارټ فون کې د مشال رادیو اپ ډاونلوډ کړئ او هغه د لارې هم تاسو پروګرامونه او رپورټونه کتلې لوستلې واورېدلې هم شئ. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د قبایلي علاقې اورګزو په میشتې میله سرکاري هسپتال کې روغتیایي کارکوونکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج شروع کړی دی چې له وجې ناروغان سختو ستونزو سره مخامخ دي. دا په سیمه کې مرکزی هسپتال دی او کارکوونکو له درې اونیو راسي په احتجاج دي. دوی د فنډونو د نشتوالي شکایت کوي، خو چارواکي وایي چې دا مسله به ډېر ژر حل کړي. نور تفصیل طارق اورګزی راکوي.
د مشتی میله اوسیدونکو محمد صدیق وای په سیمه کې د مرکزی هسپتال روغتیایي کارکوونکو تر درې اونیو راهیسې خپل کار بند کړی دی او مریضانو علاج نه کوي. محمد صدیق زیاتوي چې تر دغه صورتحال وروسته اوس د سیمې عام ولس مجبوره دی چې خپل مریضان هنګو، کوهاټ او یا نور سیمو ته د علاج لپاره بوزي.
د الټراساونډ د شیم نشته، دغه یو معمولي شی دی کنه. اوس یو سړی درد چې غاشه نه وي، بس نه وي، شیشه نشته، دی نه بیا روان کو کوهاټ او کوهاټ نه تاسو خپل روډ لیدلې چې کوهاټ د روډ څنګه روډ دی. روډ تبری نو کمبری او کنبری روډ دواجی دی لیار کې مرشي او کبیا خدای مثال حامل یې بچای کیږي نو روډ دواجی دی لیار کې وشي.
نمشته ملي سرکاري هسپتال روغتیایي چارې حکومت د غیر سرکاري اداره مرف یعنی میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن لاله چډوی خدغه ادارې تر وو میشتو ره سی فند نه جاری کی دو پوجه حل تخپل کار من کړی دی. د هسپتال یو چارواکی ډاکټر محمد حسن وای دومره فند سره نشته چې ور باندې روغتیایي چارې پر مخبوزي نو زکه دوی د مریضانو علاج او لخپل کار انکار وکړ.
ہسپتال پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ باندې چلے گی بٹوین گورنمنٹ اینڈ مرف. دو مینس کی شروعات سے ہوا تھا، یو کال پر دو بیشن پیریڈ کی خود فنڈ سٹارٹ کی ورک ہوئی. فنڈ وہ مشت ورس والے فنڈ مونگ تنے ملا شوئے ہم دے فنڈ پر ترو مونگ دا سیل سٹاف تا ورک ہوں میڈیسن ہو یو بل کنا نو دا وہ مشت مونگ چکا شو دینا مخت مونگ سر فنڈ شتانا نور تو تپید کی دین شمی طرف
دا ورگزو دا صحت محکمی مشہ ڈاکٹر نواب علی خان وائی لمرف ادارے سر دکار ٹاکلی مدا پورا شوئی دا نو زکا ورطا نور فنڈ نا جاری کی گی. ڈاکٹر نواب علی خان خان وای په هسپتال کې د بیړنۍ صورتحال لپاره روغتیایي عمله هلته خپل خدمتونه ترسره کوي او زیاتوي چې په عامه توګه د مریضانو د علاج بندوبست به هم ورته ډېر زر وکړی شي.
جنرال او پی ډی کیسز د نه کوي ورسره د ما کالی هسپتال دی ښه ویل اکویپ ښه ډاکټران ورکیږي. نو فیلال د دیو فلوټ تقریبا هماغه کالی سیول هاسپیټل طرف ته دی. هغه نه علاوه دی سارا د ما یو بی ایچ یو دی بی ایچ یو ته هغه سام هغه کې د ما سټاف ته هغه ټیک ټاک ډیپټي کوي نو هغه فیسیلیټیز هم ورته وی شو. سوره پورې راغله د دی ایچ یو خبره نو دا پاته خبره روانې دي سیکریټ لیول باندې کا حل شو خو ټیک ته کا حل نشو دي د پاره به موږ خپل سټاف هیر کوو
یاد دوی چې په 2010 کال کې د مشتی میلی سرکاري هسپتال ودانۍ ته جوړېدو وروسته حکومت هلته د هغې روغتیایي چارې غیر سرکاري اداره د سړډ په لاس کې ورکړې او په 2010 کال کې له سړډه بیا هسپتال د چلولو لپاره د میډیکل ایمرجنسی ریلیف فاونډیشن له ادارې سره معاهده وشوه. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ټولنه او سختریزي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی چې کومه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د هغه ردعمل سری.
ټولنیز خبرونه ټولنه او سختدریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو بحث شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بره راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
مشال اډیو ته تاسو غوږی کډمانو دنکو تاسو د مشال اډیو خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com همدارس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی لوستلی او اوریدلې هم شي. زو مومندو ته د مومندو لکړو کې د لوی اختر لپاره د قرباني سارو لپاره لوی منډي جوړه شوې ده. په سیمه کې د اوګدي مودي نام نه وروسته په لکړو کې منډي ته لنور خارونو هم خلک ورزي. دا منډي د حاجی صاحب ترنګزي مزار سره نږدې ده او په دې ځای کې لو سوداګرو کرای یا ټکس هم نه اخیستل کیږي. د لکړو منډي نور تفصیل درته شانواز ترنګزي وړاندې کوي.
په لکړو کې د څارو میلې ته څه اته کاله پس بیا د صوبې او د پنډۍ د څارو د بیپاریانو راتګ شروع شوه. دغه میله ته 15 کاله وړاندې شروع شوه او د ګلشا صافي پوینا چې وړاندې به ورل د کونړ کامی او ګوشتې نه هم واړه څاروي راوستلې شو. وروستو په سیمه کې ترهګري وه او بیا عسکري اپریشن شروع شو نو لارې بند شوې او منډۍ هم څو کاله بنده وه.
نو د ترهګرۍ د لاسه دا میله تقریبا د کال دوه پورې بنده وه خو بیا خلک مجبور شو. دلته مالونه اخیستل خرڅېدل نه کېدل خلکو ته تکلیف وو. دلته جی د باجوړې جنسۍ نه خلک راځي. دلته داسې سوداګر راځي چې هغه په دې اوس وخت کې د اسلام آباد او د پنډۍ د پاره خریداري کوي د مالونو او هغه پنډۍ ته رسي. دلته د غونډې خیبر پښتونخوا نه خلک راځي.
عمر دراز د پنډیالې نه دی منډۍ ته راغلی و. هغه څاروي اخیست خوایل چې هغه د پیښور او شوقدر سره نږدې وسیږي خو بیا هم لکړو ته وړو کې څاروي لکه ګډه یا چلې پسې راغلي ځکه دلته ارزان ملاويږي.
نو به ان شاء الله هه به وایو الی به بل څه ګډه چلې ملای و د حالات په وجه باندې خو بل رکاو پکې راتلل خو وس ان شاء الله ماشا الله بیرته بس واپس امن راغلي. د خپل خوشاله ما خپل دکان بند کړز ما خپل میډیسن دکان دی میډیکل ټیکنیشین یم.
تاج رحمان د سپو سیدونکو دی او هغه وای چې کله د لکړو مال منډي بند و هغه بدلوې اختر لپاره ته نور سیمونه څاروی اخستل چې کرای به هم د 2000 زیات راتله ولی کړه به هم زیات وو.
څاروی خدي ریډ باندې سکل گزاره دي معاملې تیز دي خدي گزاره دي پروس کال دې من باندې خلک تیز دي خو زه به هم خدي ملاویږي. او نو بل دې نه خلاص یې خطه تک نه بل دې نه تک نه بس خپل وطن کې بس خپل ضرورتونه پوره کړي.
د لکړو مال منډي د غل نه نه په قطبی اړخ ته 30 کیلومتر کې د سړک په غاړه لګي چې په نور خاطی د حاجی صاحب تورنګزو مزار او د زیارت مشهور غورنه هم دي. ولې دا پسیمه کې اولنې منډي ده چې په کې د څارو کاروباریانو او اخستونکو نه هیڅ یو رقم کرایې یا ټیکس نه اخستل کیږي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، لکاړو.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2013، 15,300،
او 15,555.
قدم وګورم مشال دوی خبرونه ته تاسو وګورئ وخت شوه دی د سحر لسنی می بجه دا خبرونه لندیز به وره. دا پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اگست په 13 د نوې کابینې منځوري ورکړه. واکمن تحریک انصاف ګوند بیګا په خبر شوې اعلامیه کې ویلي چې په کابینه کې به 14 وفاقي وزیران او 15 سلاکاران شامل وي. په دې کې شاه محمود قریشي د بارونو چارو وزارت لپاره نومول شوی. د پنجاب اسمبلی غړي به نن د اگست په 13 نوې اعلی وزیر انتخاب کوي. په پنجاب اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند امیدوار عثمان بوزدار او د مسلم لیگ نور کاندید حمزه شاباس ترمنځ مقابله ده. دا شمالي ولسان تحصیل ابویا محمد خیل بازار کې پروند اگست په 13مه په یوبمی 14 کې یو تن ورشل شوی او د دې خوجن په ګډون 15 کسان ژوبل شوی دي. دا خبره داسې مچارواکو پیګه مشال لري کړي دا چې 14 ذمہواری چا نه د منلې. دا درغلیو د تورونو پر سر د پیښور های کورټ له لوري د ماته عدالتونو 15 لری کړ شو ججانو د انصاف غوښتنه کړې ده. دوی پرون په پریس کلب کې خبري غونډې ته ویل چې باید دوی ته پر دوی لګول شو تورونو په اړه شواهد هم ورکړل شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی میشن یوناما د کابل د دشت برشی د سیمې پر یو ښوونځي مرکز باندې وروستی برید اغندلی دی او ویلی دی چې په دې برید کې د وړل شوو زده کوونکو شمېره 30 ته رسیدلې ده. نن په افغانستان کې د خپلواکۍ د اعلان 99مه کلیزه نمانځل کیږي. په دې لړ کې په ټول هیواد کې خصوصي تقریبات کیږي. تبا دا چې 2 میلیون مسلمانان د حج په مراسمو کې برخه واخلي چې له نن پیلېږي. د حج مراسم به د اګست 19 تر 23 ترسره شي. د ایران د دفاع وزیر وایي هیواد باید د میزایل صلاحیت مور پیاوړي کولو لپاره په راتلونکي اونۍ کې نوی جنگي جهاز وړاندې کوي. او کرملین وایي چې د جرمني وزیر اعظم انګیلا مرکل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین، شام، ایران او د پایپ لاین پروژې په اړه تر 3 غنټو پورې ډیر سنجیده او تفصیلي خبرې وکړي. کدمه اوردونکو خبرونو لنډیز مو واوریدلو. څنګه تاسو را د خبرونه په پیل کې موجمنه کړې و چې په دې روانه غړې کې تاسو لپاره 2 اونیزه خبرونه لرو. لومړی به رورولي خبرونه واورو، بیا واغینه پستا د سولې په لور خبرونه تاسو لپاره در خبرو. نو راځي چې رورولي خبرونه کې باورو چې په لندن کې میشت پښتانه څنګه څومره مذهبي ازادي لري. د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ بوریوال کاکل جوړوي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوریوال کاکړ هر کله کوم. په دې خبرونه کې په برتانیا کې پر مذهبي ازادۍ خبرې کوو. هلته لمیشتو پښتنو پښتنه کوو چې دوی د مسلمان په حیث څه احساس کوي. مذهبي ازادۍ تر کومه حد ورته حاصل ده؟ ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري؟ کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن سوی او کنه؟ هلته په تیر کړو کلونو کې شی او بدی خاطرې څه دي؟ د دې ټولو پښتنو ځوابونه په همدې خبرونه کې لټو. اوریدونکو په دې خبرونه کې د برتانیا په پلازمینه لندن کې مذهبي ازادي ته کتنه کوو. د لندن ګیسټ ګاید ویپانی په لیکنه لندن یوازې د برتانیا نه بلکې د ټولو اروپایي هیوادونو تر ټولو لوی شهر دی. په نړۍ کې د هیوادونو پر نفوذ یا آبادی نظر لرونکې ادارې ورلد پاپولیشن ریویو د معلوماتو له مخې دا وخت په لندن کې څه باندې 10 میلیونه خلک ژوند کوي. په دې 10 میلیونه خلکو کې د شاوخوا د نړۍ د هر هیواد او هر مذهب خلک میشته. ورلد پاپولیشن ریویو ادارې د معلوماتو له مخې په لندن کې په میشتو خلکو کې 48% عیسویان دي او له هغه وروسته تر ټولو زیات شمیر د مسلمانانو دی چې د لندن د ټولې آبادۍ 12.3% جوړیږي. تر مسلمانانو وروسته هندوان دي کوم چې د یادې ادارې په وینا 15% جوړوي. په په لندن کې د نورو هیوادونو د ولس ترڅنګ پښتانه هم ښه په پراخ شمیر آبادی خو کره شمیره نه ده معلومه. عارف سراج له کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او هلته په یو جماعت کې امامت هم کوي. نوموړي وویل په مجموعي توګه په برتانیا کې د ټولو مذهبونو پلویان خپلې عقیدې په ازادۍ سره پالي او دوی خپلې عبادت خانې لري. نوموړي هلته د موجودو اسلامي مرکزونو په اړه وویل
انگلستان کی برطانیہ کی پا مجموع کی تقریبا دغسی و تخمین شتا چی شویده چی یو زر و سو پنزوس مساجد یا اسلامی مرکزون پا برطانیہ کی وجود لری دیده تر سنگ سنگ دی نور عدیانو لکه هندویزم و فردن جودائیزم یا دی یهودیت او نور حتی دی بودستان دی پاره هم یعنی دی هر دین دی پاره چی غویت فعالیت دلتا پا دی ملک چوک لري او اقلیتونه موجوده یو غشتره یعنی فعالیتونه شته په فراخ.
عارف سراج وايي هلته دوی ته د خپل عقیدې پاللو کې څه ستونزه نسته او د خپل مذهب مراسم په ازادۍ ترسره کوي.
مسلمانان خو تر ډیره حده مذهبي ازادي لري یعنی دوی حجاب اغوستلی شي، دوی خپل مساجد لري، خپل اسلامي پروګرامونه او ټولنې جوړولی شي، دوی خپل مذهبی مجالس کولای شي. زه په خپل د یو دو مؤسسو غړی یم چې هغه اسلامي مؤسسې دلته خاص په افغانانو کې زیات زمونږ د کار تمرکز په افغانانو کې دی. نو الحمدلله د هر اړخیزه ازادۍ نه برخمن یو او کولای شو چې په ډېره پراخ پیمانه د مسلمانانو په منځ کې اسلامي او دعوتي کارونه په مخ وړي.
نوموړي وویل چې لوی اسلامي مرکزونو ته د برتانیا لوړپوړي چارواکي هم تګ راتګ کوي،
لکه مثلا د مسلم کونسل آف بریتن یا د مسلمانانو کوم کونسل چې دا او په زمن کې د خپل د لندن مرکزي جماعت یا د شرقي لندن یو ډېر لوی جماعت چې ډېر پخوا اتحادات کړل شوی ده، دا یو څو ډېر لوی مساجد دي چې د هغوی ډېرې منظمې او مسلسل دوامدارې اړیکې له دولتي چارو سره په غټه سطحه باندې شته دي او تګ راتګ ورته لري. پاتې شو واړه مراکز او نور عادي مراکز چې دي، نو که څوک د خپل محلي ایم پی یا هغه د پارلمان غړی چې دغه منطقې نه نمایندګي کوي، که له هغه نه غوښتنه وکړي او مخکې له مخکې نه پروګرام سره وکړي دعوت ورته ورکړي، نو راځي عموما په دغه کې عامو مجالسو کې عام پروګرامونو کې هغوی اشتراک نه کوي، واجب ده که دعوت ورته ورکړي او څه وخت لري اشتراک کوي.
عارف سراج وویل په هر ټولنه کې شاو بد خلک وي، خو د په وینا په برتانیا او یا په ځانګړي توګه لندن کې هم د مسلمانانو ضد احساسات لرونکي خلک شته، خو د هغوی شمیر د نه برابر دی. عارف سراج وویل که څه هم په نړۍ کې عام خلک وژونکي باید په اسلام پوری ونه تړل سي، خو بیا هم هلته په لندن کې تر یو څه حده د مسلمانانو پر ژوند ناوړه اغیز کوي.
تر یو څه حده پوري دې کې شک نشته چې منفي اغیزه یې لرلې ده، خو برعکس بیرته مسلمانان فعال دي او دا وایي چې دا خو مونږ نه یو، تاسو ولې دا مونږ پورې تړئ؟ مونږ خو مسلمانان یو، دا دې دغه کار چې فرضاً بې ګناه خلک کې وژل کېږي دا د اسلام دعوت نه دی، اسلام دین دا نه غواړي. اسلام دین په صراحت سره ټول علما په دې باندې اتفاق لري چې د عوامو وژل، د عامو خلکو وژل دا ناروا دي.
عبید عالم وایي دی له تیرو شپاړس کلونو راهیسې په لندن کې ژوند کوي او د ده په وینا دا خبره بالکل غلطه ده چې ګواکې مسلمانان هلته مذهبي ازادي نه لري.
دلته په دغه شپاړس کاله کې چې موږ دلته اوسېږو جوماتونه هم جوړ کړل، مجلسونه اسلامي مجلسونه جوړ کړل، اسلامي مجلسونه لرو، درسونه لرو. خپل اوس د تجوید شریف درس وایم، زوی مي الحمدلله دلته په لندن کې په دو فضا کې د حافظ او قاری د قرآن شو. نو مدرسې ته دوه درې مدرسې ته لاړو، رولې مدرسې لرو، د موږ سره ډېر ښه ازادي ده، دلته هېڅ کوم مشکل نشته، یعنی لاره دې خپل اختیار دی.
دی وای په دې موده کې کله هم له داسې یو چا سره نه دی مخامخ شوی چې د بل کس دین ته سپکاوی کړی.
که چېرته یو سړی دلته د یو چا تر مازه یا ریسست ورته ویلی شي چې هغه خو هېڅوک نه شي کولی برالله، هېڅوک یعنی یو څوک چاته نه شي ویلی هو مسلمانه، ته ولې داسې کوې ته مسلمانه، یعنی دا ما تر اوسه پورې ما سره بیخي نه دی شوي. او همچنان زه چې څومره په ماحول کې ژوند کوم
کیدای شي داسې خو په هر جامعې کې هر رقم خلک شته. خو زه عموما خپل موز کله چې د موز وخت تاسو معلوم ده د ورځې دلته ډېرې لنډې وي، د مازدیګر او ماسپښین او ماښام موز شاپ شا دی، نو زه ډېر وخت کور ته نشم رسولی. نو په لار کې چې سفر کوم د سړک سر موز کوم، یا چېرته په دفتر کې چې موز کوم، په هغه دفتر کې هم ما ته هغه خلک وځي وایي خی موږ وځو تا ته د موز دپاره کوم مشکل. زه وایم چې نه، زما موز نه فرس کېږي، ته ستاسو کښېنه، زه خپل موز کوم.
عبید عالم وایي خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې وایه ډېر زړه خوشحاله سوی و.
یوه ورځ داسې د ماښام موز په داسې یوه علاقه کې ما وکړه چې هغه بیخي تیارم کېدو، اما ته ولاړم چې ګوره موټر مې شاته ودرېدو. په هغه ورځو کې کوم حادثه شوی و، سره نه هېر دی چې مسلمانانو کوم حادثه شوی و. نو د ما د موټر شاته یو څوک ودرېدل و، باران هم ورېدو، بل موټر ودرېدو، دواړه کان کور شول. زه د ماښام موز مې لږ پریشان شوم، ماله کوم حادثه درسره ونهشي. خو چې کله ما سلام وکړو د هلکان بېرته موټر کېناستل، ما ته وایي چې موږ صرف د سا د پیرې دپاره ودرېدو.
شکر الله لودین وای په ډیر کم عمر کې حالت تللی وو. د حالت د مذهبي ازادي پاړه وای
هیڅ کله چې په دې چلن سره چې مخامخ څه ونه چې ما یې به ته زما کلتور ته او یا زما مذهب ته یا دین ته سپکاوی کړی. په زمینه دې چې زه همیشه جمعه زما په خوان چې تلم، په خپل کلتوري کالیو کې بتلم، او د دورای به خارج ما چې مخدمانه ما ما ته سپکاوی نه دی کړی. حتی چې زه لومړی کله رالم برتانیا ته، د برتانیا کورنۍ چار وزارت سوشل سرویسز ته ورکړلم، بیا ما ته یوه میرمن وټاکله چې هغه به زما پاملرنه کوله او کورنۍ ته یې ورکړلم. حتی هغه میرمنې ما ته قرآن شریف او تر جاینماز او تر بعضې کتابونو پورې هم ما ته واغېستل.
شکر الله لودین هلته په تېرو کړو کلونو کې له مذهب سره له تړلو شو خاطرو څخه یوه داسې بیانوي.
یو څه موده وړاندې زموږ کوم منطقه چې د دې سیمې ایم پي دی یا پارلمان غړی سټیو رید نومېږي، د سره ما بعضې مهم بحثونه کول او هم کمپاین ورسره کول د لګاکیو د ټولنو په اساس باندې. دا ما ته ډېره دلچسپه معلومه شوه. ده ما ته ویلې چې لومړی به موږ به کوښښ وکړو چې د جوماتونو ته لاړ شو، جوماتونو مخې ته ودرېږو، که مسلمانان چې د مونځ نه راوځي یا عبادت کې د دوی نه پوښتنه وکړو چې آیا د زما د خدماتو نه دوی خوشحاله دي، خوشحاله نه دي، او دوی څه غوښتنې لري خپل دغه کمیونټي ته او هغه خلکو ته چې څوک تبعیض لري دوی سره، او نه غواړي چې مسلمانان ته نور مرستو نمو وکړي. نو بیا به موږ بعضې جوماتونو ته تللو، په کومه سیمه کې چې اوسېدلم جوماتونو خلک سره خبرې کولې.
سیال شنواری وای د لاتیرو لسو کالو راځي په لندن کې ژوند کوي او هماغه سي مذهبي ازادي لري لکه څنګه چې د دپوینه په وطن کې درلوده.
زه فکر ته وکړم او ما څه ته هغه خپلې تجربې لمخې چې خپل وطن کې بیا په یعنی کلی کې، بیا همداسې په جلال آباد کې، بیا کابل کې، او همداسې پېښور کې، د ټولو ځایونو کې مې لیدلي دي. دلته ډېر په خپله خاص لندن کې افغانان ډېر زیات دي، او مسلمانانو تعداد یعنی دلته ډېر زیات دی. د مذهبي مراسم چې هر څومره دي، که د پنځه فرض لمونځونه وکړي، حتی ډېر خلک جماعتونو ته ځي، او جماعتونه دلته دومره ډېر دي چې که سړی داسې سمدلاسه څوک راولي او په لندن کې ښکته که او دې جماعتونو ته بوځي، نو داسې فکر به مو نه کوي چې زه په اروپا کې یم، داسې به ووایي چې زه په کوم اسلامي هېواد کې یم. نو هر څنګه مذهبي ازادي دلته، یاره ما خو چې څومره لیدلي دي، هېڅکله مې داسې یو شی نه دی لیدلی چې لږ قیودات یا ممانعات به یو چاته وي چې خپل مذهبي مراسم سرته ورسوي. نو
سیال شنواری وای ښه او بد خلک په هر ټولنه کې وي، خو له دوی سره تر اوسه د مذهب پر اساس بد چلن نه دی سوی.
یره دا خو ما سره خپل نه دی شوی، هتا ما اوریدلی نه دی چې سره دا شوی. ولی کله کله ځنې خبرونه سړی خبریږي، دا په میډیا کې، په خبرونو کې، په اخبارونو کې، په ډېرو شیانو کې به تاسو هم اوریدلی وي چې ځنې ښځې چې مسلمانانې وي او داسې ځان پټ کړی وي، که نه حجاب یې اغوستی وي، نو داسې اوریدلی مو دي. ولی داسې څوک مې نه دی لیدلی چې هغه په د حجاب لدرکا هغه ته کومه بده خبره شوی ما خپل هیڅ شي سره نه ما مخامخ شوی هغه دوستان چې مونږ دلته لرو او هغه خلک چې دلته مونږ ته راته ګور سره لرو ځکه د اخر منځونه د جمعې منځونه د ټول منځونو کې د ټول سیانو کې اشتراک وو دا دواګانې د فاتحې چې دلته د څومره خلک دي هلته مې څوک مړ چې دلته فاتحه اخلي جمعتونو ته ځي یعنی تر اوسه پورې دغه سپېخه مخامخ نه ما لیدلې ده او نه چا راته داسې کیسه کړې چې خپل هلته ومه چې داسې د مذهب په رابطه باندې چا سره کوم زیاتی وشو
نوموړي خپل یوه خوږه خاطره داسې راته بیان کړه
یو ورځ لستر په نوم باندې دلته یو ښار دی هغه ته لاړم تاسې باور وکړئ دلته یوازې یو شاید د مسلمانانو لپاره او دا په ټول یورپ کې کېدای شي وي چې په جار باندې اذان نه کېږي ولې یو ښار ته چې لستر نومېږي هغه ته لاړم تاسې باور وکړئ چې په جار اذان کېده چې دومره جمعتونه دي چې حتی په پېښور کې سره به برابر جمعتونه وي پېښور کې لږ جمعتونه زیات دي
سیال شینواري وویل دوی چې د لندن په کومه برخه کې ژوند کوي هلته داسې نه احساسوي چې په نورو سیمو یا هیوادونو کې دي د سخت دریدو مسلمانانو کړنو د دوی پر ژوند اغیز کړی
یره تا دا دا مې ستوبله وخت څوک نشي خو څوک سره مخامخ شوی دی یعنی ډیر په ندرت باندې دی مخامخ څوک هم دا شي نشي ویلای شي د دغه په خلا عمل ما ته داسې مخامخ چا یا مکانځلې وکړي یا مثلا بدر ته وکړي یا فاصله را سره ونیو یا را سره یو ځای کې په یو رستوران کې یو ځای کې ډوډۍ ونه خړه دا په شو یم ډیر لکه په شوی چې یعنی د ویلو نه دی نو
د مشال رادیو د ورورولې خبرونه او ریډونکو د دیونی خبرونه هم دومره و بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه لتا سره معلومات شریکو تر هغه وخت بوریوال کاکړ اجازه غواړم چې هر ځای یاست ژوندۍ خوندي او خوشاله اوسئ
لژمن سره سم اوس درته دویمه اونیزه خبرونه سولې په لور در خبرو په نننۍ خبرونه کې مو له هلمند کابل ته د سولې کاروان د سفر موضوع څېړلې ده د خبرونه هر اونۍ بشیر غواخ جوړوي
د سولې پر لور
له هلمند څخه کابل ته ورغلي د سولې کاروان د بیلابیلو سفارتونو او نړیوالو ادارو دفترونو مخې ته د خیمو په وهلو سره له هغوی غوښتي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مذاکراتو پیلولو لپاره کوټلې ګامونه واخلي د سولې دا کاروان د جون په 19مه کابل ته رسیدلی وو دوی پر پخو 38 ورځې مزل کړی وو چې یو بې ساری کار بلل کیږي زه بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې هڅو غږیږو یو په سترګو ړون سړی یو په پخا مازوره تن او یو تازه د ورور له جنازې ورغلی کس د هلمند د سولې هغه کاروان په غړو کې دی چې تر 200 کیلومتره پر پخو تر مزل کولو وروسته کابل ته ورسېدل دوی په کابل کې د بیلابیلو سفارتونو او د ولسمشر د دفتر مخې ته پرلت غزولی وو دوی غواړي چې حکومت او طالبان د جنگ بندۍ لپاره پورته کړی اواز واوري د دې کاروان یو غړی او ویان بسم الله وطن دوست وای کوشش کوي چې د افغانستان بیلابیلو ادارو ترڅنګ په کابل کې د ناټو امریکای برتانی پاکستان ایران او سعودي عرب سفارتونه په خپل احتجاج دې ته مجبور کړي چې د افغانستان په امن کې ژر ژر کار وکړي
لزرګونو کسانو سره مګتلې دي له مدني ټولنو سره سیاسي ګوندونو سره او په ټولیز توګه د افغانستان په زیات ولایتونو کې موږ له اوسېدونکو سره خبرې کړې دي هلته له هغوی سره موږ کنسل یو د سولې خبره نړیواله شوه دا لومړی ځل دی چې نړیواله کچه د افغانستان د سولې غږ انعکاس کوي او په لوړه کچه خبرې اترې پرې روانې دي
او تر څنګه زموږ د حرکت له کبله افغانان راویش سوي دي، راویش ول هغوی نور روانه جګړه نه غواړي او غواړي چې یو سولیز ژوند ولري. داسې ژوند ولري لکه په نړۍ کې چې د نړۍ نور اوسیدونکي لري.
مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د جون په 19 په کابل کې ناستو د هلمند د سولې کاروان غړو ته ورغلی وو. هغه د دغه کاروان یو یو غړی په سینه پورې ونیو. د یې مبارزه وستایله او په هغوی کې ډېر ورته په ژړا ژړا ویل چې نور نو جګړه نشي زغملی. ولسمشر غنی دوی سره وعده وکړه چې که طالبان هر ځای غواړي دی ورسره خبرو ته تیار دی. په افغانستان کې له 40 کلونو راهیسې جګړې روانې دي. له 2001 کال راهیسې دا جنگونه د ترګرې په شکل کې روان پاتې شوې دي. د جګړو د خلکو اقتصاد ویجاړ کړي، هیواد یې خراب کړي، په زرګونو خلک یې وژلي او په لکونو نورې مزوره کړي دي. د هلمند د سولې کاروان غړي وای دوی له دې حالت ستړي دي، نو ځکه په سولې پسې راووتل. بسم الله وطن دوست په دې اړه زیاتې
هر مهال دغه خبرې د کاغذ پر مخ پاتې شوې دي، د تلویزیون پر سکرین شوې دي چې موږ سوله غواړو. د سولې لپاره عملي کار نه دی سوی. د ولس ټینګار دا دی چې طالبان حکومت باید خپلې غوښتنې سره مطرح کړي او سره ومني. افغانان او افغان ټبر باید دغه اوسني حالت څخه راوویستل شي. دلته ځینې شرطونه شته، ځینې خبرې شته، ځینې شیان شته چې هغه باید له منځه ولاړ شي. د سولې ولسي حرکت د هر هغه حرکت ملاتړ کوي چې هغه په افغانستان کې سوله غواړي. موږ زموږ دوهمه ماده ده چې د سولې مرکز دی وټاکل چې هغه چې په هر ځای کې ټاکل کېږي، هر هېواد منځګړیتوب کوي. ودی چې پر موږ دا فرق نشته چې د افغانستان د سولې په پروسه کې څوک مداخله کوي چې سوله راشي. هغه چې هر هېواد وي، هر ډله، هر ګروپ، هر سازمان وي، موږ سوله غواړو. ولس سوله غواړي. ولس دې ته نه ګوري چې سوله د چا په لاس ده او په کومه سیمه کې راځي. هغه چې افغان حکومت طالبان په هر سیمه کې موافقې ته رسېږي، په هر ډول موافقې ته رسېږي، پر چوکیو موافقې ته رسېږي یا په بله برخه کې موافقې ته رسېږي، موږ د دوی څخه سوله غواړو.
د سولې پر لور
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. طالبانو د افغانستان حکومت لخوا د سولې وړاندیزونه په پړله پسې توګه رد کړي دي. دوی د هلمند سولې کاروان غوښتنې هم ردی. طالبانو تل ویلي چې دوی غواړي د امریکایانو سره مذاکرات وکړي. په دې ورسو کې مطبوعاتو د طالبانو او امریکایي چارواکو لخوا چې نمونه یې وانخیستل، لیکلي چې دواړو خواوو په قطر کې سره خبرې کړې دي. په همدې حال کې د چینایي چارواکو سره هم د طالبانو د ناستو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي چې افغان چارواکو یې هرکلی کړی. فریبا ظاهر به یې تفصیل درته وایي.
تر امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر اسلامي هیوادونو راورسته، اوس چین غواړي د افغانستان د سولې په بهیر کې رول ولوبوي. د امریکا ورځپاڼې فاینانشل ټایمز په یو راپور کې راغلي چې دا د افغانستان د سولې د هڅو په لړ کې یو نوی پرمختګ دی. په راپور کې ویل شوی چې پاکستان له چینایي چارواکو غوښتي چې له افغان طالبانو سره وګوري. یو پاکستانی چارواکي له ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال ویلي چې پیکینګ غواړي د افغانستان د 19 کلن بحران د هواري په برخه کې رول ولوبوي. د دغه پاکستانی چارواکي نوم نه دی اخیستل سوی، خو هغه فاینانشل ټایمز ته ویلي چې چین غواړي د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د هر ډول خبرو اترو په هڅو کې برخه واخلي. د افغانستان د سولې عالي شورا سره له دې چې د دغې لیدنې په اړه بې خبري شي، خو د افغانستان د سولې په برخه کې د هر هیواد د هڅو ملاتړ کوي. د دغې شورا ویان سید احسان طاهری مزادي راډیو ته ویل چې که داسې لیدنه سوې وي، دا د افغانستان د سولې هڅې ګړندۍ کوي.
بدون شک چین به مساوي کشور همسایه
دی. وایي چین د یوه ګاونډي، د افغانستان د یوه ستراتیژیک ملګري او د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې بهیر د یوه ملاتړي هیواد په توګه پرته له شکه په سیاسي او پوځي برخه کې زموږ پر ګاونډي پاکستان اغیز لرلی سي او کولی سي په دې برخه کې عمده رول ولري.
بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے، بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے، ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو، دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو، دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو، دلت دمینی بادشاہی وا دار مان سیالی وا، ند مین اسوی لینا پکی سشک و گمان، نپکی دردو نپی ون نپکی زخم قدر، پرلو اخترو او میلو ودان سات لے اوتل، کلو ظلمو شن خالو ودان سات لے اوتل، بیغلو ویل چی گل وطن با پکم سو کے ساتھو، من بد در تصویر تر کمی پسینو کے ساتھو.
له هلمند د اته دیر شورزو پر پخو ته ګروستا کابل ته رسیدلی د سولې کاروان په لومړي سر کې په خپل ولایت کې د سولې خیمه وهلې وي. د دوی د دې کار په تقلید د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم ورته کار وشو او نږدې 40 خیمه ولګیدلې. په دې اړه مو د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکی احمد الله ارچیوال سره مرکه کړې.
دغه خیمه چې لګیدلې دي په کابل کې او په بیلابیل ولایتونو کې لګیدلې دي، دا د دې فکر نه سرچینه اخلي چې ولس کولای شي چې حالاتو ته بدلون ورکړي. زما په نظر باندې د اول ځل لپاره دغه فکر په خوا موجود و، خو د اول ځل لپاره ډیر زور اخیستی دی چې عام خلک، عام ولس او ځوانان کولای شي چې موجود حالاتو ته تغییر ورکړي. او دغه تغییر چې دی د ولسي مبارزې یا د عدم تشدد لارې دی. دوی راولي دي خیمې لګولې دي په کابل کې، په هلمند کې، په ننګرهار کې، په کندوز کې، په بلخ کې او په ځینو نورو ولایتونو کې او په کونړ کې هم.
نو تاسو څه وایئ چې ولې خلک دې طرف ته مایل شو، ځکه چې جنگونه دومره ډیر وشول چې هر کور کې تقریبا مړی شوی دی، هر کور کې څوک زخمی شوی دی، هر کور کې ټوپک شته دی. نو دا تاسو چې کومه خبره کوئ چې اوس خلک دې ته روادار دي چې خلک بدلون راوستي شي، د دې وجه څه کېدلی شي؟
کله ګوره چې موږ د عدم تشدد خبره کوو، عدم تشدد چې دی دا یو په منطق ولاړه کړنه ده. د دې معنی دا ده چې خلک چې څه کوي هغه حالت ارزوي او د هغې مطابق بیا عدم تشدد ته مخه کوي. افغانان تقریبا د 40 کلو راهیسې په جګړه کې دي او دوی ولیدل چې جګړه بدبختی ده او تباهی ده او بل دا چې نتیجه نه ورکوي. د جګړې معنی دا ده چې که څوک یو ځای کې جګړه کوي یا زور استعمالوي، د دې معنی دا نه ده چې هغه زور ختمیږي یا زور زیاتی ختمیږي یا مثلا جګړه ختمیږي، بلکې دغه جګړه پسې لا زیاتیږي. یعنی جګړه او زور زیاتی چې ډېر نور زور زیاتی زیږي.
د سولې پر لور
اوریدونکو همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه حکم خوشاله اوسم.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لاریو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.